کوټي یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه. السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستان اگزام، تاسو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته خره غلاست وایم. وړاندې اورئ چې د بشري حقونو د څار سازمان وایي طالبانو د ښځو بشري حقونو په اړه خپلې ژمنې نه دي پوره کړې.
دوی اوس ژمنه کړې چې په مارچ میاشت کې به په ټول هیواد کې د نجونو ښوونځي پرانیزي، خو هلته ځینې داسې ښوونځي شته چې په یو وخت کې نه پرانیستل کېږي.
د بریتانیا د یو خیریه بنسټ آکسفام موندنې ښیي چې کورونا وبا د بډایه خلکو شتمني ډیره کړې ده. په دویمه نیمایي کې به په اونیز بحث کې د پاکستان د صدر اعظم د وروستیو څرګندونو په اړه باندې خبرې واورئ. تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد تکل اورو.
سلام. د بشري حقونو د څار سازمان له نړیوالې ټولنې غواړي چې له افغانستان سره په مرستو کې ښځو ته لومړیتوب ورکړي. طالبانو د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز د بندېدو راپورونه رد کړي، او سول وایي شمالي کوریا نن بیا د سمندر پر لور توغندي ویشتلی چې ښایي بالستیک توغندي وي. بشپړ خبرونه. د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ وایي طالبانو له کاره د ښځو د ایستلو او د ډیرو کورنیو د نفقې د ګټونکو د وزګارولو له لارې د افغانستان روان حالت نور هم کړکیچن کړی دی. د هیومن رایټس واچ د ښځو د حقونو د څانګې مرستیالې هی دربار ازادي راډیو ته وویل طالبان باید پر خپلو هغو ژمنو عمل وکړي چې په دوحه کې او پر افغانستان له واکمنۍ وروسته یې د ښځو د تعلیم او کار په اړه په یوه خبري غونډه کې کړې وې. د بشري حقونو د څار د سازماندې چارواکي پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې له افغانستان سره په مرستو او خپلو هڅو کې ښځو ته لومړیتوب ورکړي. طالبانو پرون یو ځل بیا ډاډ ورکړ چې نجونې به د نوي تعلیمي کال له پیل سره سم ښوونځیو ته ولاړې شي، خو د ښځو د کار په برخه کې کومه ځانګړې تګلاره تر اوسه نه ده اعلان کړې. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي ډیر ژر به په بیلابیلو ولایتونو کې د کووید 19 ناروغۍ د علاج روغتونونه فعال شي. د دې وزارت ویان جاوید حجیر پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې څو نړیوالو مؤسسو په بیلابیلو ولایتونو کې له کورونا وایرس سره د مبارزې د مرکزونو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی.
چهار شفاخانه توسط آی او ام
په هرات، ننګرهار، کندهار او هلمند ولایتونو کې د څلورو روغتونو مسؤلیت منلی. یونیسف اعلان کړی چې په 5 ولایتونو کې د روغتونو تمویل په غاړه اخلي، او ډبلیو ایچ او اعلان کړی چې 4-5 روغتونونه به په ځینو ولایتونو کې تمویل او مخته یوسي.
ولایات او نه هم درنده نزدیک به تخات گرفتن.
په همدې حال کې په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو د زیاتېدو خبر ورکړل شوی. پرون د 83 نویو مواردو راپور ورکړل شو چې له دې ډلې د چارواکو په وینا یو کس مړ شوی دی. طالبان هغه راپورونه ردوي چې ګنې د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې لپاره عدلي او قضایي مرکز بند شوی دی. د طالبانو یو مرستیال ویان احمدالله وسیق پرون ناوخته پر ټویټر ولیکل د دې مرکز د بندېدو راپورونه واقعیت نه لري. د هغه په وینا د لوی څارنوالۍ سرپرست او مالی او اداري مرستیال مولوي شاه محمد شاهد خلکو ته ډاډ ورکړی چې د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې لپاره عدلي او قضایي مرکز فعال دی او سرپرست هم ورته ټاکل شوی. له دې مخکې ځینو رسنیو د طالبانو د سرچینو په حواله راپور ورکړی و چې دغه مرکز منحل شوی دی. دا مرکز په 1940 کال کې د مخدرو موادو د اړوندو دوسیو د څیړنو او د ښکېلو کسانو د محاکمې په هدف ایجاد شوی و. ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د جنوبي کوریا پوځ وایي شمالي کوریا نن لږ تر لږه 2 توغندي د سمندر پر لور وتوغول چې د چارواکو په ګمان ښایي بالستیک توغندي وي. دا په روانه میاشت کې د شمالي کوریا له لورې د توغندیو د ازموینې څلرم اقدام بلل کېږي. د جنوبي کوریا د لوی درستیزانو کمیټې ویلي چې د شمالي کوریا لخوا توغول شوي توغندي احتمالا بالستیک میزایل و، خو دا یې نه دي ویلي چې څومره مزل یې کړی. دا په داسې حال کې ده چې شمالي کوریا د شوې ادعا له مخې د جنوري په 15 او 18 تر اواز د چټکو توغندیو غبرګې ازموینې وکړې. د هیواد د جمعې په ورځ هم له یوه ریل ګاډي څخه بالستیک توغندي وتوغول. اوکراین پر روسیې په یو بې ساري سایبري برید کې د لاسلرلو تور لګولی. د تیرې جمعې په ورځ د سایبري برید د اوکراین د دولتي ادارو ویبسایټونه شنډ کړل. کیف ویلي چې مسکو د خپل ګاونډي پر ضد مخ په زیاتېدو څو اړخیزه جګړه پیل کړې ده. د اوکراین پر دولتي ادارو د سایبري برید پر مهال ګڼ ویبسایټونه او له هغې ډلې د بهرنیو چارو، انرژي او د ملکي خوندیتوب د وزارتونو ویبسایټونه شنډ شول. د اوکراین د معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت پرون په یو بیان کې ویل له ټولو نښو نښانو ښکاري چې په دې انټرنیټي برید کې روسیه لاس درلود، خو کرملن په دې مسله کې لاس لرل رد کړي دي. او د عراق د بهرنیو چارو وزیر وایي په وروستیو اونیو کې د بیلاروس او پولنډ، لیتوانیا او لاتویا ترمنځ ایسار 4000 عراقیان بیرته هیواد ته راستنه کړي دي. فوت حسین پرون په بغداد کې د لیتوانیا د بهرنیو چارو له وزیر ګابریل لینسبرګ سره ګډ خبری کانفرنس ته ویل چې د عراق حکومت د 2020 کال د نومبر له 13 د عراقي مهاجرینو د بیرته ستنولو لپاره له بغداد څخه بیلاروس ته لاس الوتنې تنظیم کړې دي. له دې مخکې د عراق د بهرنیو چارو وزارت د فرانسې خبری آژانس ته ویلي وو چې یو شمیر عراقي کډوال لا هم له بیلاروس سره پر پوله بند پاتې دي، خو د سختې واورې او سړې هوا له کبله عراق ته د هغوی ستنول ځنډېدلی دي.
خبرونه مو اوریدل کولای شئ د خبرونو د لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د بشری حقونو د څار سازمان وایي طالبانو د ښځو او بشری حقونو په اړه خپلې شوې ژمنې نه دي پوره کړي. دغه سازمان د ښځو د څانګې مرستیال هیدربار ویلي طالبانو د سولې د مذاکراتو پر مهال ژمنه کړې وه چې زده کړو ته د نجونو او کار ته د میرمنو د لاسرسي په تړاو به هیڅ ډول محدودیتونه نه لګوي، خو ډېر ژر یې خپلې ژمنې ماتې کړي. میرمنوار په افغانستان کې د بشري ناورین په اړه هم خبرداری ورکوي او پر امریکا غږ کوي چې پر افغانستان لګېدلي بندیزونه لرې کړي. زموږ همکار دغه موضوع تعقیب کړي او جزئیات را سره شریکوي.
د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان طالبان تورنوي چې په خپل هغه ژمنو ولاړ نه دي کوم چې د سولې د مذاکرات پر مهال له افغانانو سره کړي. له دې ژمنو یوه مهمه یې د ښځو د حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د زده کړې او کار په اړه وه. د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو د څانګې مرستیالې دربار ازادي راډیو ته وویل طالبانو ژمنه کړې وه چې زده کړو ته د نجونو او کار ته د میرمنو د لاسرسي په تړاو به هیڅ ډول محدودیتونه نه لګوي، خو په خپلو ژمنو ونه درېدل. هغې وویل
دوی اوس ژمنه کړې چې په مارچ میاشت کې به په ټول هیواد کې د نجونو ښوونځي پرانیزي، خو هلته ځینې داسې ښوونځي شته چې په یو وخت کې نه پرانیستل کېږي او باید اوس پرانیستی وای، خو دا نجونې اوس له زده کړو محرومې دي. که طالبان په رښتیا د نجونو ښوونځیو پرانیستلو ته ژمن وي، په هغه سیمو کې چې د هغوی ښوونیز کال پیل شوی د هغوی ښوونځي دي همدا اوس پرانیزي.
د طالبان حکومت پرون هیله وښوده چې د نوي ښوونیز کال له پیل سره سم به د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي، خو د بشري حقونو د څار سازمان د دې لوړ پوړي چارواکي د نویو څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. له 15 میاشتو زیاته موده وشوه چې د شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته نه پرېښودل کېږي او تر خواهد پوهنتونونو دروازې هم تړلې دي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو څانګې مرستیاله هیدربار په افغانستان کې د بشري ناورین په اړه هم خبرداری ورکوي او وایي له 90 سلنه ډېر خلک کافي خواړه نه لري. میرمن بار د دې بحران لوی لامل نړیواله ټولنه او بیلابیل هیوادونه په تېره امریکا بولي. هغه وایي امریکا او نړیوالې ټولنې افغانستان ته د مرستو لړۍ او ترخوایي بانکي زیرمې او نړیوال مالي سیستم ته د دې هیواد لاسرسی بند کړی دی، خو هیدربار طالبان لا ډېر پړ ګڼي چې دا حالت یې نور هم ناوړه کړی، ځکه د دې په خبره نجونې او ښځې له کار کولو منع کړي او په دې پرېکړې سره یې د هغو ژوند لا سخت کړی چې د خپلې کورنۍ لپاره یې د خوړو پیدا کولو مسؤلیت درلود. هاخوا په کابل کې هم نن د افغانستان د مخورو میرمنو بنسټ په نوم یو شمېر ښځو د طالبانو په حکومت غږ وکړ چې د ښځو حقونو ته ژمنتیا وښيي. د دې بنسټ مشر تاجوار کاکړ رسنیو ته وویل
موږ د غواړو چې د افغانستان د ښځو حقوق هم او طالبان ته څرګند کړو چې موږ څوک یو، موږ څه غواړو. نن زموږ دغه فیصله وه، زموږ د نن د ښځو چې راغلي دي او خلک ډېر مشکل سره یو مخامخ دي، اقتصادي د نګاه څخه نو دوی مرا دعوت کړه چې موږ هم باید خپل ژغ پورته کړو، خپل دریز معلوم کړو.
خو د طالبانو حکومت بیا وایي د شرعي چوکاټ پر بنسټ د ښځو هر ډول حقونو ته ژمن دي او په یو شمېر ادارو کې د کار لپاره زمینه هم ورته برابره کړې ده. په وروستیو کې د طالبانو په حکومت تر ټولو سختې نیوکې د ښځو د حقونو د خوندیتوب په اړه دي. دا انتقادونه وروسته تر دې لا زیات شوي چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت لخوا د لارښوونې یا توصیې په نوم ښځو ته ځانګړي اصول معرفي شوي. د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنې لپاره د نړیوالې ټولنې په تېره بیا د امریکا یو له بنسټیزو شرایطو هم د بشري په ځانګړي ډول د ښځو حقونو ته درناوی او ورته ژمنتیا ده.
ژوند
آزادي خزینه تسری اجازه نه ورکي چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت درشي
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په زمګه کینو.
آزادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
د افغانستان د ژورنالیستانو د ملي اتحادیې لخوا شوې نظر پوښتنه ښیي چې پوښتل شوي 95% خبریالان د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په خپلواک ډول د معلوماتو خپرولو توان نه لري. په دغه نظر پوښتنه کې د افغانستان په 4 ولایتونو کې له 1500 خبریالانو سره خبرې شوې دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د افغانستان د ژورنالیستانو ملي ټولنې د یکشنبې په ورځ د خپلې هغې نظر پوښتنې پایلې اعلان کړې چې پکې په 40 ولایتونو کې له 1500 خبریالانو سره خبرې شوې. د دغې نظر پوښتنې پر بنسټ چې په آنلاین ډول ترسره شوې، څه باندې 95% پوښتل شویو خبریالانو ویلي چې د طالبانو تر حاکمیت لاندې په خپلواک ډول معلومات نشي خپرولی. په دغه نظر پوښتنه کې نږدې 90% پوښتل شویو کسانو ویلي چې معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې د مشخص قانون د نشتوالي له امله د معلوماتو د راټولولو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. د افغانستان د ژورنالیستانو د ملي ټولنې مسؤول مسرور لطفي د دغې نظر پوښتنې د پایلو د اعلان پر مهال خبریالانو ته ویل
په دې نظر پوښتنه کې له 1500 ډېر خبریالان پوښتل شوي چې آیا د رسنیو پر فعالیت سانسور شته. نږدې 90% پوښتل شویو خبریالانو ویلي هو، او څه باندې 10% نورو ویلي چې نه. بله پوښتنه دا وه چې آیا کورني او بهرني خبریالان کولی شي په ازاده توګه معلومات ترلاسه او خپاره کړي. څه باندې 90% خبریالانو ویلي چې په دې برخه کې جدي ستونزې شته. او دې پوښتنې ته 90% پوښتل شویو خبریالانو د هو ځواب ویلی چې آیا حاکمې فضا ستاسو د خپرونو پر تولید سانسور وضع کړی.
د افغانستان د ژورنالیستانو ملي ټولنه د خبریالانو او رسنیو د فعالیت لپاره د یو حقوقي چوکاټ نشتوالی معلوماتو ته د لاسرسي او د معلوماتو د سانسور لامل بولي. په دغه نظر پوښتنه کې 50% پوښتل شویو خبریالانو ویلي چې د مرکو په محل د طالبانو حکومت لخوا له خنډ سره مخ شوي، او څه باندې 50% هغو ویلي چې خلک له ډاره له دوی سره مرکه نه کوي. خو یوازې 2% خبریالانو ورته ویلي چې د دوی د کار په وړاندې کوم ممانعت نشته. په ورته وخت کې ځینې خبریالان وایي چې د هرې ورځې په تیرېدو سره د دوی په وړاندې ستونزې ډېریږي. دوو خبریالانو سمی او سهیلا په دې اړه آزادي راډیو ته وویل
په لومړیو کې باید ووایم چې د ژورنالیستانو ملي ټولنې چې په افغانستان کې کومدي فعالیت کوي، له بله مرغه د خبریالانو لپاره بنسټیز کار نه دی کړی، او دا به یوه تېروتنه اوسیږي چې خبریالان پرې تکیه کوي. دا هم رښتیا ده چې په دې وروستیو کې د خبریالانو کاري سهاره تنګه شوې ده او سانسور کیږي. رسنۍ، ژورنالیستان، خبریالان او معلوماتو ته نه لاسرسی هغه ستونزې دي چې اوس مهال خبریالان ورسره لاس او ګریوان دي.
وضعیت آزادی
په افغانستان کې د بیان آزادي وضعیت او د خبریالانو فعالیت له جدي محدودیتونو سره مخ دی، چې دې محدودیتونو په خپل خبریالانو په وړاندې لوی ننګونې رامنځته کړې او دقیق او پر وخت اطلاع رسونې مخه یې نیولې. دلته خبریالان وهل ډبول کیږي، نیول کیږي، او د پروګرامونو د خبري پوښښ اجازه نه ورکول کیږي.
خو د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی آزادی رادیو ته ویل
ژورنالیستان او رسنوی پر وړاندې باندې د اسلامي امارت له لوري څخه کوم محدودیت او ممنوعیت نه دی وضع شوی او ټولو اطلاعاتو ته لاسرسی لري. تاسو په جریان کې یاست د محترم مجاهد صاحب په څنګ کې درې تنه معاونین ګمارل شوي دي، او همدارنګه په ټولو وزارتخانو کې ویندویان ټاکل شوي دي. د دې لپاره چې اطلاعات په وخت باندې رسنیو ته ورسیږي.
ښاغلی کریمی ویل چې د رسنیو پخوانی قانون تر ارزونې لاندې دی او ډېر ژر به وروستی شي او په یو څو برخو کې به تعدیلات راوستل شي. د ژورنالیستانو د ملي ټولنې په خبره په پخوانی حکومت کې هم خبريالان معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې لستونزو سره مخ وو. د دغه ټولنې مسؤلین وایي چې اوسمهال معلوماتو ته د لاسرسي او د غشان د ټولیزو رسنیو قانون د تعلیق په حال کې دی.
ولسواکی دوی لارې دی په افغانستان کې، یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واورئ.
د طالبانو حکومت اقتصادي کمیسیون پریکړه کړې چې د ټولو سوداګرو مهم ستونزو په هیواد کې د رغنیزو پروژو د چارو چټکتیا ته ځانګړې پاملرنه وشي. د ارګ لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا دویم مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي چې د اقتصادي کمیسیون مشري په غاړه لري، تیر ورځ ناوخته د یو شمېر سکتوري وزارتونو پانګوالو سره په لیدنه کې د سوداګرو وروستیو ستونزو په دې برخه کې د اغیزمنو ګامونو خبره کړې ده. د خبر ځای په حواله ښاغلي حنفي هغه ټول وزارتونو ته چې د رغنیزو پروژو په تطبیق کې ونډه لري دنده سپارلې تر څو د دې پروژو چارو ته چټکتیا ورکړي. د خبرې شوې خبر پاڼې پر بنسټ پریکړه شوې چې په هلمند او کندهار کې د کجکي بند ژر رغېدو لپاره د ټول هغه الکترونیکي توکي چې ورته اړتیا ده له پیرودلو وروسته ژر تر ژره واستول شي. دا ناسته داسې مهال کېږي چې مخکې له دې یو شمېر سوداګرو پانګوالو د خپلو چارو په وړاندې د ګڼو ستونزو خبره کړې وه. د طالبانو حکومت د ستاندرد ملي ادارې د نفتي موادو ټولو سوداګرو ته خبرداری ورکړی چې هیواد ته د بې کیفیته نفتي موادو له واردولو څخه ډډه وکړي. د ادارې د یک شنبې په ورځ ناوخته په یوې خبر پاڼه کې ویلي هغه سوداګر چې د تیلو او ګازو واردات کوي له دې وروسته د بې کیفیته موادو له واردولو څخه ډډه وکړي او که د سرغړونې په صورت کې ونیول شي سخته سزا به وویني. د یادې ادارې د اعلامې پر بنسټ د بې کیفیته نفتي موادو استعمال د چاپیریال ترڅنګ د انسانانو روغتیا ته هم زیان رسوي او د دغه چارې د مخنیوي لپاره د عام روغتیا وزارت سره په ګډه کار پیل کړی دی. دا اقدام په داسې حال کې کیږي چې له دې وړاندې د نفتي موادو په ځانګړي ډول د پیټرولو او ګازو د لوړې بیې ترڅنګ د کیفیت په اړه هم په ځلونو خلکو شکایت کړی و. او نن په افغانستان بانک کې افغانۍ د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 115 افغانۍ 2.2 پوله، یو ایرو 115 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 102.5 افغانۍ 15 شپېته پوله، یو سعودي ریال 6 افغانۍ 9.5 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندي کالداري 1200 افغانۍ او زر پاکستانی کالداري 1550 افغانۍ.
د بریتانیا د یو خیریه بنسټ آکسفام موندنې ښیي چې کرونا وبا د بډایه خلکو شتمني ډیره کړې خو برعکس یې بېوزله کسان نور هم زیانمن کړي. دا راپور چې پایلې نن خپرې شوې ښیي چې د نړۍ په کچه همدا نابرابري هر ورځ د څه باندې 20,000 کسانو د مرګ لامل کیږي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه پرې راپور لري چې جزئیات له اسدالله الدین اورو.
د اکسفام موندنې ښیي چې د کورونا وبا له پایله د نړۍ د لسو تر ټولو بډایه کسانو شتمني څه باندې دوه برابره شوې او 1.5 تریلیونه ډالرو ته رسېدلې ده. په ورته وخت کې د وبا له پایله د نړۍ په کچه له 1.6 میلیونو ډیر کسان د بېوزلۍ خواته بیول شوي دي. اکسفام د خپلو موندنو راپور نن د جنوري په 18 داسې مهال خپور کړ چې همدا اونۍ د نړۍ د اقتصادي مجمع آنلاین غونډه هم په داووس کې جوړیږي. د اکسفام موسسې په راپور کې راغلي د همدې وبا په ترڅ کې ډیر بډایه خلک د مالی او پولي تحرکاتو او ونډو له کبله لا بډایه شوي. دا په دې معنی چې د وبا له پایله په هر ورځ 26 ساعتونو کې یو شتمن کس میلیاردر شوی دی. د راپور له مخې د نړۍ لس تر ټولو بډایه کسان د 3.1 میلیارد بېوزله کسانو په اندازه شتمني لري. د اکسفام د راپور لیکوالانو ویلي د اقتصاد دا چاره تصادفي نه بلکې انتخابي ده. د دوی په وینا اقتصادي تاوتریخوالی هغه وخت رامنځته کیږي چې د سیاسي جوړښتونو تګلارې یوازې د بډایه او ځواکمنو کسانو لپاره جوړیږي. د راپور په وینا دا وضعیت په نورو ټولو بېوزله کسانو، ښځو او نجونو ناوړه اغیز کوي. راپور کې ویل شوی چې د همدې نابرابرۍ له کبله هر ورځ 21,000 کسان روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي، جنسیتي تاوتریخوالي، لوږې او اقلیمي بدلون له کبله مړه کیږي. د اکسفام پر راپور کې غوښتنه شوې چې پر بډایه او میلیاردرانو باید مالیه ډیره شي چې له مخې په بېوزله هیوادونو کې د کورونا واکسین تشه هم تر یو ځایه ډکه شي. دوی ویلي اوس مهال د دې واکسین مانوي مالکیت له بډایه هیوادونو سره دی.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
وربشو روزګان تالتا طالب چارواکو له دولتي کارکونکو غوښتي چې مکلف دي لنګوټي وتړي او ګيري پرېږدي. په روزګان کې د طالبانو ولایتي چارواکو له دولتي کارکونکو دا غوښتنه کړې چې په خپل ظاهري شکل کې تغییر راولي او د دوی اوامر دې پر ځای کړي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د اورزګان ولایت د مقام یو استازي مولوی طایب پرون یک شنبه ناوخته دغه خبرې د اورزګان ولایت د مستوفیات په تالار کې د مالیکی ونې د جوړ شوی غونډې پر مهال وکړې. نوموړي وایي ټول دولتي کارکوونکي باید پر اسلامي اصولو ځان برابر کړي، لنګوټې وتړي او ژیرې پرېږدي. هغه وایي دولتي کارکوونکي باید ځانونه پر شریعت برابر کړي او داسې لاره غوره کړي چې د اسلام خوښه وي. هغه وایي دغه سپارښتنې د دغه ولایت د والي وي چې دوی ته یې وکړلې.
د ولایت د مقام څخه و ټولو رئیسانو ته د والي صاحب د طرفه دا خبره کوم چې هر رئیس او مسؤول مکلف دی په دې باندې چې دا کم کارمندان پر هغه زوړ تکرور باندې پاتې نسي او دا خپل ځانونه د شریعت په چوکاټ کې برابر کړي. نو اوس پر دوی باندې واجب او لازمه دا ده چې د دې اسلامي نظام په چوکاټ کې خپل ځانونه برابر کړي. هغه باید نور په دې پوه سي چې دا د امارت اسلامي سیاست چې دی دا پر شریعت باندې بنا دی. یوه خبره د ژری په باره کې کوم چې دا ټول کارمندانو ته موږ دا خبره مخکې هم په نورو مجالسو کې کړې ده، اوس هم ورته کوو چې تاسو دا خپل ژری تر قوضې مه لنډوئ. بله مسله د لنګوټې ده چې دا هر کارمند چې هغه خپلې وظیفې و دندې ته راځي په ښه شایسته لباس کې برازی او لنګوټه بتړي.
د په داسې حال کې دی چې له دې وړاندې هم په دغه ولایت کې طالب چارواکو عامو خلکو ته هم امر کړی و چې ژریدي نه لنډوي او موسیقي دي نه اوري. په جوړه سوې غونډې کې بیا یو شمېر نورو د طالبانو ولایتي چارواکو د مالی پر ارزښت هم خبرې وکړې او خلک یې د مالی ورکولو ته وهڅول. په اورزګان ولایت کې د حج اوقافو رئیس مولوی خادم په خپلو خبرو کې وویل خلک باید د نظام د پایښ لپاره دولت ته مالیه ورکړي تر څو اوسنی نظام پر خپلو پښو ودرېږي.
موږ د دې اسلامي نظام د تحفظ دپاره یو مکلفیت لرو، لکه څنګه چې مو د اسلامي نظام د حاکمیت دپاره مکلفیت درلودی. زموږ استاسی د ټولو علمای کرامو دا فتوا وه چې د اسلامي نظام د حاکمیت دپاره زموږ استاسی مبارزه چې موږ روانه کړې وه دا پر موږ باندې فرض عین مبارزه وه. نو که دا نظام زموږ د لاس څخه ووځي موږ به د خپل ولس هم مسؤول یو او د الله جل وعلا په نزد باندې به هم مسؤول یو.
ښاغلی خادم د دولت غصب شوو ځمکو ته هم اشاره وکړه او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې د دولت غصب شوي ځمکې دې خلاصې کړي. مولوی خادم دا هم ویلی چې د نړۍ په نورو هیوادونو کې افغاني ارزښت له لاسه ورکړی دي او د یو عادي کاغذ ارزښت هم نه لري.
په طالبانو د چلند په اړه رپورټونو په دوام اوري چې پر ټولنیزو شبکو هغې یوې ویډیو تند غبرګونونه پارولي چې پکې د طالبانو په حضور کې دو افغان هنرمندانو ته ستغیز پورې ویل کېږي او د هغوی د موسیقۍ آلات سوځول کېږي. له تېر اګست چې طالبان واکمن شوي په هغه هیواد کې په موسیقۍ بندیز دی. ځوان افغان سندرغاړي چې اوس له افغانستانه وتلي او یا هم د وتو په حال کې دي روان حالت د اندېښنې وړ بولي. تفصیل د هارون باچا په رپورټ کې چې په ځاځي اریوب کې د جوړې او د جنوري پر 15مه په ټولنیزو شبکو د خبرې شوې ویډیو د یوې برخې لږه پیلېږي.
په ویډیو کې لیدل کېږي چې ټوپک په لاس طالبانو د دوو هنرمندانو ویښتان ورکینچي کړي، هغوی یې د لسګونو کسانو په منځ کې درولي او د موسیقۍ آلات یې ورسوځوي. ګودر ځاځی هم د ځاځي اریوب ولسوالۍ یو ځوان او تعلیم یافته سندرغاړی دی. نوموړي د جنوري پر 14مه مشال لیډیو ته وویل د خپلو ولسي هنرمندانو د سپکاوي ویډیو سخت ټکان ورکړ. ځاځي چې وایي ژوند ته د ورپېښ خطر له وجې خپل ځای ځګه نشي په ډاګه کولی، زیاته کړه چې د افغان هنرمندانو د حقونو لپاره باید له بهره غږ پورته شي.
اصلي اوسېدونکي او مونږ یو اصطلاح ورته وایو چې خلیفه‌ګان، هغه خلک چې د پلار نیکنه دا میراث پاتې دی او د دوی د ژوند مهمه برخه ده. هغه وخت کې چې طالبان افغانستان ته راغلي نو از ځینو سیمو کې چې دوی حاکمیت درلود همدغه کارونه به یې کول. اوس په عامه سطحه په ټولو ساحو کې کوي. زه په دې باور شوم چې د مړه ولس د ویده ولس همدا حال به وي. تر اخره مې د ویډیو ورځ پرېدلی او لستر کو ورته وخ کې وڅ سید دس یو درد مې حس ک لکه دا آلات چې زما وجود دی زما وجود را ماته د تاریخ په اوږدو کې خصوصا په افغانستان کې د هنرمندانو انسجام لپاره د دولت په سطحې چا کار نه دی کړی ځکه اوس تیت پرک دی نو زه په فکر کوم چې په کار دا دی چې له بهر هغه غږ راوچت کړو مونږ د هنر برخه کې ډېره ډایسپورا لرو
یو بل ځوان افغان سندرغاړی میر خان چې د نومیالي سندرغاړي عبدالله مکری زوی دی او کابل ته د طالبانو له ننوتلو سمدستي وروسته بهر ته تللی د ځاځي اریوب د ویډیو په تړاو وایي چې طالبانو نه یوازې د افغانانو ژوند ورګران کړی بلکې د هغوی د لرغوني کلتور او ویاړونو ویجاړول یې پیل کړی دی
نور ویډیوګانې مې یو څو تر د مخکې راووتې چې وجه یې خوشی نه کړم کله کله سړي سره الفاظ نه وي چې څه ووایي خو موږ خو د ادب او د فرهنګ کور یو پخوا موږ چې د انګلیسانو سره جنګ کړی بیرته مو هغه جنګ په ډولونو په اترنونو لمانځلی دی چې موږ جنګ ګټلی ده او په هغه کې طالبان هم وو خلک په کتابو کې وګوري دا خبرې هوایی نه دي نو ډول موسیقي ادب شعر دا خو زما د فرهنګ یو ډیره مهمه برخه ده ته چې راپورته کیږي له ما څخه دغه اخلي او بیا بیرته ما په خپل فرهنګ باندې کافی رهي هغه د ژوند هغه ټول نه وړه برخه چې په هغه باندې ستا کور ته خوشحالي لري ستا ولس ته ستا خلکو ته تا هغه هم له ما اخلي نو بیا ژوند د څه شي دپاره د ژوند هدف څه شی
طالبان د 2021 زیږدیز کال د اګست پر 15مه کابل ته ننوتل او حکومت یې ونیو دوی پر افغانستان د نوې مکلونو د خپل واکمنۍ په څیر دا ځل هم په هغه هیواد کې د موسیقۍ پر غږولو او یا هم د هغې پر اورېدلو بندیز ولګو د نوې او له ویرې ډک حالت ته په کتو د پام وړ شمېر هنرمندان اړ شول چې له افغانستانه ووځي په کابل کې د افغانستان د موسیقۍ ملي انسټیټیوټ هم وتړل شو او لسګونه زده کوونکي چې د هلکانو تر څنګ نجونې هم پکې وې د دې مرکز د مشر ډاکټر احمد سرمست د هڅو په نتیجه کې اروپا ته ولاړل ڈاکٹر سرمز د کابل د موسیقۍ مرکز ل زده کوونکو د افغانستان ملی آرکسٹرا جوړ کړی و سیاستوال د بشری حقوقو فعال او شنون کې افراسیاب خټک وایي د طالبانو ایجنډا له افغانانو د هغوی هویت او کلتوري ارزښتونه تروړل دي
دا ټول سرنه اتنه تپا منجه رباب دا خو د پیړیو پیړیو نه زموږ په اجرو کې خلکو به په دې پشغلام کوله او زموږ دا چې کوم فوک لټریچر یا زموږ اولسي ادب چې دی په هغه کې زموږ د پښتنو د ژوند تجربه حکمت پټ دی او زموږ ځوانان چې سره هغه پویا راځي او ځان پیژني جهان پیژني په دې کې شروع تبا کول دا خو یو قسم ته پښتني ژوند باندې حمله ده زموږ سندره وجل دي زبوګه موسیقي وجل دي زبوګه شناخت وجل دي دوی دوی لپاره ورغلو چې ګوره هلته کې جنډه یې چندرې کړه جنډې چې څه دوک شو نو دوی غواړي چې افغانان دنیا ته داسې وښایي چې دا جنودي خلک دي دوی یوازې په ټوپک باندې کنټرول کیږي بس آئین نه بغیر خلک په ټوپک لاس کې دی وایي چې بس موږ پاشا دي ډېر مشکل وخت دی بد وخت دی او دنیا ته پکار دی چې هغه تماشا ونه کړي ځکه چې دوی چې کوم اور په افغانستان کې لګي دا خو خوريږي
د ملکان یو پیژندل شاعر او سندرغاړی امجد شاهزاد وایي په افغانستان کې د راغلي بدلون اثر وار لمخه په پښتونخوا کې حس کیږي نو موړی چې د سندره مو وجنی په نوم یو شعري ټولګه هم لري زیاتوي چې د هنر او هنرمندانو لپاره مبارزې ته باید زور ورکړل شي
په دا وړاندې ورځو کې دوه درې داسې ویډیوګان په ټولنیزو رسنیو باندې خپاره شوي وو چې خلک یې تشویق کړل دا هغه تبلې او باجې او ربابونه هغه وسوځول او دا درې میاشتو لاړل او دا څلورو میاشتو لاړل نو هغه سیز دلته آلریډي موجود دی په تېر بلدیاتي ټاکنو کې مونږ ته ښکاره شوه چې دلته څوک را روان دي څوک راوستل کیږي مونږ اندېښنې لرو چې دا په خوښه کې چې دا عملونه کیږي نو دا زموږ شاعرانو د فنکارانو هنرمندانو دا د هغې په کار په زیار او په تخلیق باندې خامخا بده اغیزه پرې باسي پکار چې په یو ډېر ساينټیفیک او ډېر سیاسي طریقه باندې زمونږ مبارزه چې دا د هنر لپاره د امن لپاره د مخ په وړاندې لاړ شي او هم چې باوري او با اثر زینه دي په نړۍ کې کوم فورمونه دي فکار چې مونږ د خپل ستونزه د خپل خبره اوی ته ورسو خدای نه مرستي وغواړو
پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دوه راهیسي په هغه هیواد کې د یو شمېر هنرمندانو د ځورونې او حتی د ځینو د وژنې خبرونه خپاره شوي دي په کابل کې د طالبانو حکومت چې لا هم د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی ویاند ویان یې په خبري کانفرنسونو او مرکو کې بشري حقونو ته د درناوي خبره کوي او وایي چې دې کار ته ژمن دي په ملګرو ملتونو کې د تعلیم او کلتور ادارې یونیسکو د 2003 زیږدیز کال په نړیوال کنونشن کې ویل شوي چې د یوې ټولنې د روایتي میوزیک او د هغې د کلتوري اساسو بشپړ حفاظت باید وشي.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 شوي. احمد تکل نه به د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه واورو تر هغه وروسته 15 دقیقې ونیز بحث مې راوي چې کوربه اسدالله لودین ده.
د بشری حقونو د څار سازمان وایي طالبانو لکاره د ښځو د ایستلو او د ډیرو کورنیو د نفقې د ګټونکو د وزګارولو له لارې د افغانستان روان حالت نور هم کړکېچن کړی دی. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي ډیر ژر به په بیلابیلو ولایتونو کې د کووید 19 ناروغۍ د علاج روغتونونه فعال شي. د دې وزارت ویاند وایي چې څو نړیوالو موسسو په بیلابیلو ولایتونو کې له کورونا سره د مبارزې د مرکزونو مسؤلیت منلی دی. طالبان هغه راپورونه ردوي چې ګنې د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې عدلي او قضایي مرکز تړل شوی دی. د طالبانو مرستیال ویاند احمدالله وسیق پر ټویټر لیکلی چې د دې مرکز د بندېدو راپورونه واقعیت نه لري. د جنوبي کوریا پوز وایي شمالي کوریا نن لږ تر لږه دوه توغندې د سمندر پر لور وتوغول. د جنوبي کوریا چارواکي وایي چې ګمان کوي دا به بالستیک توغندې وي. اوکراین پرون پر روسیې په یو سایبری برید کې د لاس لرلو تور ولګاو. د تیرې جمعې په ورځ دې سایبری برید د اوکراین د دولتي ادارو ویبسایټونه شند کړي وو. او د عراق د بهرنیو چارو وزیر وایي په وروستیو څو اونیو کې د بیلاروس او پولند لیتوانیا او لاتویا ترمنځ ایسار 4000 عراقیان یې بیرته په لسو الوتنو کې هیواد ته راستانه کړي دي.
پنځه دقیقې
دو خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د جګړې نظام هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د آزادۍ رادیو اونیز بحث 25 دقیقې ته خراغلی. تاسو خبري چې د پاکستان د صدر اعظم دفتر په دې وروستیو کې ټویټ کړی چې عمران خان پاکستانی چارواکو ته لارښوونه کړې چې افغانستان ته کاري متخصصان واستوي. د عمران خان د دې لارښوونې له مخې د دوی د طب، ټکنالوژي، محاسبه او مالی برخو تکړه او روزل شوي کارکونکي به د بشری ناورین د مخنیوي لپاره افغانستان ته راځي. د عمران خان د خبرو پراخ غبرګونونه وپارول. خود طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی دا وړاندیز رد کړ. متقی ویل دوی پوره کډرونه لري او تر اوسه په کور دننه د کومې چارې په ترسره کولو کې تشه نه ده احساس کړي. پښتنه داده چې عمران خان ولې داسې وړاندیز کړی دی؟ بهرنیو متخصصانو او سلاکارانو ته اړتیا څومره محسوسه ده؟ آیا پاکستان له افغانستان سره د همکارۍ ښه نیت لري؟ دا او نورې پوښتنې د دې اونۍ په بحث کې ځوابوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د افغانستان د څیړنیز او رسنیز مرکز مشر عبدالجبار بهیر او د سیاسي چارو کتونکی داود مایر. دواړه میلمانه سټوډیو سره وصل شوي دي. اول ورزو بهیر صاحب ته. بهیر صاحب ستړي مشي، غرمه مو په خیر. راځي لدې به پیل کوچه. شرایط حساس دي. د طالبان حکومت لا حتی د پاکستان خو هم په کارا پر رسمیت نه دی پیژندل شوی. خو په داسې حالاتو کې، په داسې شرایطو کې پاکستان افغانستان ته د کاري متخصصانو د استولو وړاندیز کوي، دا په څه معنی کېدای شي؟
لومړی تاسو ته او تاسو ټول اوریدونکو ته هیلونه حمات وړاندې کوم. د یک شک نشته چې کله اسلامي امارت په افغانستان باندې د 15 میاشتو را په دې خو حاکم شوی دی، سننګونه مخته متوجه دی. افغانستان ته خصوصا د برخه کې چې کله امارت او پخوانی جمهوریت تر مابین یا د کارمندانو د جمهوریت نشتون او د هغې د ډار ترمنځ کوم واټن رامنځته شو او تبلیغات دا کېدل چې کېدای شي اسلامي امارت انتقام واخلي او پخوانی خلکو سره بد تعامل وکوي، خو بالاخره موږ ګورو چې یو ډیری افغانان وتښتېدل، لاړل، وطن پرېښودو په همدې ډار باندې چې په افغانستان کې ورته زمینه نه مساعده. اسلامي امارت د مشرتابه د عفې په اساس باندې وکولای شوی چې افغانانو ته ډاډ ورکړي او هغه برخو کې چې ناخوالې رامنځته شوې وي تر یو حده ځواب ووایي. لا هم دوی ته ستونزې شته دي، لا هم یې د ولس او د خلکو ټول اړتیاو ته ځواب نه دی ویلی. خو زه فکر کوم چې عمران خان په داسې حساس شرایطو کې په داسې وخت کې چې د اسلامي امارات بهرنۍ اړیکې او یا د کوربه د ګاونډیو هیوادونو سره اړیکې مخ په پراخېدو دي، ترکمنستان، ازبکستان، چین او ځینې نور هیوادونه، ایران په ګډون باندې نه تنها چې سیاسي اړیکې رامنځته شوي دي، پیاوړي شوي دي، بلکې د تجارت او د سوداګرۍ په برخه کې هم وعده شوي دي. او د پخواني نظام په وخت کې چې کومې ملي او لویې پروژې بحث شوی و، په هغې باندې کار شوی و، د هغې مخته وړلو ته امارات ژمنتیا ښودلې ده چې د ټاپي د کاسا پروژه یې ښې بېلګې ویلی شو. زه فکر کوم چې پاکستان تل هڅه کړې دا چې د افغانستان مختګ او د افغانستان کې بیا د افغانانو کورنۍ هم او کورنۍ همغږي وننګوي. عمران خان داسې وخت کې د ځینو برخو یادونه کړې ده چې په هغې کې غواړي خپل سلاکاران او خپل متخصصین افغانستان ته واستوي چې موږ که په اسلامي امارت کړنو ته ځیر شو، په دې برخه اسلامی امارات واضح لاسته راوړنې لري. د مالی برخه کې زموږ کارمندان نه ده چې اسلامی امارات خپل مولوی صاحبان ګمارلی دي د نورو وزارتونو په شان باندې، بلکې متخصصین راوتي. تر څو چې زه معلومات لرم په مسلکي برخو کې، د عوایدو برخه کې، د مالی برخه کې، هغه څه چې پخوانی مو
بهیر صاحب، تاسو هم تقریبا له دغه دریس سره موافق یئ چې طالبانو ویلی؟ د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ویلي چې دوی اړتیا نه لري د عمران خان دا وړاندیز رد کړی، او ویلي دي چې دوی په دې تیرو څلورو پنځو میاشتو کې هیڅ داسې کومه تشه نه ده احساس کړې چې هغه د یو بهرنی متخصص یا یو پاکستانی متخصص ډکه کې کور مو ودان. راځئ چې د معیار صاحب د سر خبرې هم واورو. معیار صاحب، تاسو څومره موافقی؟ آیا رښتیا هم طالبان اړتیا نه لري دا مهال بهرنیو متخصصانو او سلاکارانو ته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو سلامونه محترم بلمتا او درنو اوریدونکو ته. قدرمنه، زه څو نقطې وړم واضح وایم. اوله مسئله دا چې په دې کې شک نشته چې د پاکستان خارجي سیاست د افغانستان د نظام متضاد روان دی. په افغانستان کې چې هر نظامی د پاکستان حکومت باید دغه د تضعیف او دغه سره دښمنی په شکل لوبه وکړي. دا یو مسئله. بله مسئله د کوم مسئله چې د موږ د بحث په اړه ده، دغه د عمران خان د کوم خبر
بهیر صاحب زموږ غوړې فکر کوم بهیر صاحب سره اړیکه پرې شوې ده. ښه، تاسو به بیرته راوګرځو مایار صاحب سره اړیکه پرې شوې. بهیر صاحب، تاسو را سره یې، تاسو خبرو ته ادامه ورکړئ تر څو چې مایار صاحب بیرته روخیږي. مهرباني وکړئ، تاسو وایئ چې دا د پاکستان لاسوهنه د افغانستان په کورنیو چارو کې؟
بله، لاسوهنه به هم وي. فکر کوم چې د امارات هغه لیدلوری چې توقع نه و چې دوی به د افغانانو سره بیرته دی اوږده جنگ نه چې د افغانانو تر مابین پیونه او باندې جنگ و، امارت او جمهوریت په مابین کې جنگ و. په دې برخه کې کارمندان ته د شک نشته چې جمهوریت کارمندان یادېدل. دوی به ونشي کولی چې همغږي رامنځته کړي، دوی به ونشي کولی چې افغانانو ته ډاډ ورکړي. برعکس، اسلامي امارت په ټول قوت باندې وکولی شوی چې هغو تشویشونو ته ځواب ورکړي، عملي ځواب ورکړي، البته چې د دنیاوالو سره و، خصوصا د افغانانو سره و. یوه خبر زه د متقی خبرو کې واړم وضاحت وکوم چې افغانستان ضرورت لري دا چې هیڅ هیڅ ضرورت نه لري. دا فکر کوم چې مبالغه آمیزه خبر به وي، خو د پاکستان خصوص د پاکستان د کوادرو په غلبه باندې افغانستان مخکې دی. د افغانستان پخوانی رینکینګ ته چې ګورو په بشري ځواک کې، موږ د سیمې په کچه باندې خلک لرل، موږ د سیمې په کچه باندې کادرونه لرل. اسلامي امارت تر اوسه پورې په اداري ځواک کې یا بشري ځواک کې د افغانستان نه په هغو برخو کې چې شروع شوي دي، البته تر اوسه پورې ډېرې برخې له اسلامي امارت هغې ته لاسرسی نه دی درلودلی. هغه برخې د خدماتو په شکل باندې خلکو ته نه شروع کړي، خو هغه شروع کړي دي. کمالي برخه ده، که د ټکنالوژۍ برخه او که د بانکوالۍ او د اقتصاد برخه ده. په دې برخه کې داسې ننګونې سره تر اوسه نه دی مخ شوی چې دوی یو خنډ سره مخ شي او هغه کار جام شي.
مننه بهیر صاحب.
مختګ دپاره لاملونه موږ نور هم لرو. یوازې دا لامل نه دی چې دوی کارمندان نه دی راوستي، موږ نړیوال سیاست تر اوسه پورې د افغانستان سره په تضاد کې دی، د افغانستان رسمیت رامنځته شوی نه دی، د ټول شموله نظام په رابطه باندې له تر اوسه پورې کورنۍ او بهرنۍ اجماع نه ده رامنځته شوی. دا ټول هغه لاملونه دي چې اسلامي امارت لا هم مزل لري چې خلکو ته ځواب ووایي او خلک د کار په رابطه باندې، د افغانستان د پرمختګ په رابطه باندې همغږي کړي. خو د پاکستان مداخله واضح ده. پاکستان تل کوشش کوي چې د افغانستان داخلي چارې وننګوي، دا که په وړه کچه باندې وي که په لویه کچه وي.
سلامت اوسئ. بیرته مایار صاحب بحث سره یو ځای شوی دی. مایار صاحب، تاسو هم تقریبا همدې ټکي ته اشاره وکړه چې د پاکستان بهرنی سیاست دا مهال هم د افغانستان د حکومت خلاف روان دی. ویل کیږي چې پاکستان د طالبانو ملاتړی دی او د طالبانو ملاتړ کوي، څنګه کېدای شي چې د خپل ملاتړ پر ضد سیاست مخته بوزي؟
دلته څو مسلې دي. مثلا دلته زمانی تفاوت باید نظر کړی ول شي. د امریکا شتون په افغانستان کې یو مشترک منافع ایجاد کړی وای طالبانو او د عرب منځ کې او د پاکستان منځ کې. اوس امریکا وتلی ده، طالبان خپل یو نظام دي. د پاکستان سیاست د افغانستان د نظام په خلاف یا دغه متضاد دی. اوس طالبان نظام دي، دا سیاست به دوام ومومي، یعنی پاکستان به یعنی د افغانستان د نظام په خلاف سیاست لوبوي.
مایار صاحب سره فکر کوم اړیکه لانجمنه ده، ځکه همیشه هغه شمیرې چې د افغانستان سره اتصالات شمیرې وي کله کله له ستونزو سره مخامخ کېږي. هڅه کوو چې بیا ورسره اړیکه ټینګه کړو د بلې لارې نه یا بلې شمیرې نه. بهیر صاحب، موږ تاسو په بحث ته ادامه ورکوو. له افغانستان سره متاسفانه په اړیکو کې کله کله دا ستونزې پیښیږي. اوس چې عمران خان دا خبرې کړي او طالبان رد کړي ده، که لږ ذره بیکګراوند ته د بهرنیو متخصصانو لاړ شو، په تیر حکومت کې هم بهرنیو سلاکارانو په جمهوری ریاست کې په ځینو وزارتونو کې په ډیرو لوړو معاشونو کار کوو او حکومت ویل چې اړتیا ده ورته. که څه هم تاسو ویل چې په مالی برخه کې او په نورو برخو کې دغه تشې ډکې شوې دي د اوسنیو کادرونو لخوا، اما که واقعیت ته وکتل شي، آیا رښتیا هم افغانستان سلاکارانو ته اړتیا نه لري؟
بله، ما د اداري برخې یادونه وکوله چې موږ په اداري برخې کوم خرچ شوی دی، په هغې کې امارت وکولی شوی چې کدرونه پیدا کړي او خلک وګماري او خپل مخته یوسي. دا چې افغانستان پر دی، په دې کې لږ شک نشته چې بهرنیو، نه تنها افغانستان، هغو بهرنیو اړیکو ته او د بهرنیو سلاکارانو یا د بهرنیو متخصصینو شتون ته ضرورت لري. واضح مثال زموږ دی کابل هوایی ډګر دی چې اسلامي امارات قطریانو، ترکانو او اماراتیانو د هغې بیرته په پښو درو، هغې تخنیکي برخه بیرته راژوندی کول او بالاخره د کار دپاره آماده کول، دا د متخصصینو او د افغانانو متخصصینو چې په کابل کې موجود وو د هغوی تر وس لوړه خبره وه. زه فکر کوم چې اسلامي امارت تر اوسه هغه ځای ته نه دی رسېدلی چې دنیا ته په دې اساس عمل وکوي چې دنیا وال متخصصین دل راشي. حتما ضرورت شته موږ دې ته ضرورت لرو. افغانستان د پرمختګ په برخه کې، په مختلفو برخو کې، د افغانانو د روزنې او د هغه سیستمونو چې البته هغه بهرنیانو په افغانستان کې جوړ کړي دي، هغه سیستمونه لا فعال دي، خو د دې پرمختګ ته ضرورت پیدا وي چې د همغه کمپنۍ او د همغو خلکو سره بیرته امارت کوشش کوي چې همغږي رامنځته کړي. موږ د ټکنالوژۍ برخه کې سیستمونه لرو مختلفو، د برېښنایي دولتداري برخه کې پورا کار شوی دی چې هر وزارت په یو سیستم پورې تړل شوی دی. موږ د اقتصاد په برخه کې په نړیواله کچه باندې کار شوی دی چې د موږ سیستم وصل شوی دی اروپا سره او د دنیا نړیوال سیستمونه سره. په دې برخه کې اسلامي امارت که مبالغه هم وکوي، ډیره د واقع سره نه ځي. دی په هغه وخت کې مجبوري کله چې د کارونو پراختیا رامنځته کیږي، نو موږ دې ته اړ یو چې د بهرنۍ سلاکاران نه کومک وغواړو. راځو دې ته چې سلاکاران یا کومک غوښتل او په داخلي چارو کې مداخله دغواړه متفاوت لیدلوري دي. د پاکستان مداخله یا د پاکستان سلاکاران افغانستان ته راتلل، دا واضح ده چې د موږ ګاونډی خامخا په حساس موضوعاتو کې د ځان دپاره لاسرسی پیدا کوي. په هغه موضوعاتو کې چې موږ تېنه د جمهوریت په وخت کې د پاکستان د معیار نه لوړ تللي وو، مخته تللي وو، چې فساد په افغانستان کې موږ ونه شوای کولای چې وا ملي اجماع او یو سراسري سوله د ټولو اړخونو په تفاهم رامنځته کړو، دا یو بل ناورین و، یو بل بحث په دې باندې. خو اسلامي امارت فکر نه کوم چې من حیث افغانان، هغه هم افغانان دي، او دا لیدلو خلق وایي چې اسلامي امارت د پاکستان طالبان تر سټیوري لاندې راغلی دی. زه ډېر ورسره موافق زه کنه یم چې تر هر چا نه زیات د اسلامي امارت مشرانو د پاکستان نه ځورېدنه لیدلې ده. د مشران یې وژلې دي، مشران یې بندیان کړي دي او مشران یې هدید کړي.
بهیسې مخکې ورته معیار صاحب هم اشاره وکړه چې اوس زماني توپیر راغلی دی. پخوا چې وایي پاکستان او طالبانو یو ډول ګټې درلودې کله چې امریکایانو یا نړیوالې ټولنې په افغانستان کې حضور درلود، خو اوس یې وایي ګټې متضادې شوې دي. مننه کور ودان بهیر صاحب. معیار صاحب سټوډیو سره وصل شوی دی په دې لچې اړیکه دا ځل دوام پیدا کی. معیار صاحب، کله چې افغانستان ته د بهرنیو متخصصانو د لیږلو موضوع کیږي، کله قطر متخصصین زی دومره په وړاندې حساسیت نه پاریږي که مثلا د ترکیې نه زی یا له بل کوم هیواد زی، حتی لویدیځو هیوادونو نه که ورځي، اما کله چې د پاکستان، ایران یا ګاونډیو خبره کیږي دلته بیا حساسیتونه ډېر راپارېږي. موږ له ځینو عامو کسانو سره هم خبرې کړي، دا خبرې به هم وروسته واورو، خو لومړی بل تاسو واورو چې دا حساسیتونه د څه لپاره دي.
څو نقطې ته غواړم په دې مورد کې اشاره وکړم. اول دا چې د عمران خان چې کوم مسئله مطرح کړي ده، باید واضح وکتل شي چې د هدف څه ده. آیا د هدف پاکستانی کادرونه دي یا په مجموع کې نړیوال متوجه کول افغانستان کې دي؟ د ما په نظر دا مسئله چې ده د پاکستان یو لابی ده، یعنی که چیرې عام ولسته د افغان ولسته کوم تشویش وي، کوم استخباراتي لوبوي، یعنی د استخباراتي لوبه په رسانهي ډول نه کېږي، دوی کولی شوای چې دا کار مخفي ډول وکړي، یعنی دا په رسانه کې نه اعلانوي. دا د پاکستان د هیواد خارجي سیاست ده، آزاد هیواد ده، حق لري چې هر څه وکړي. چی شي چې مونږ تاسو ته تاثیر گذار دي، تاثیر لري؟ هغه دي مونږ د دې کنش مقابل کې واقع نشته، یا د عمل مقابل کې عکس العمل دي. یعنی موږ طرفه کچېره موقف دس نیول کیږي چې نیول شایم چې تاسو نه مننه کوو، تاسو د خپل کادرونو نه د خپل هیواد د کشمیر په مسله کې کار واخلې، هغه حل کوي، د نور درونی مشکلات چې تاسو دي دا حل کوي. یعنی په دې مورد کې یعنی مونږ باید تمرکز په خپل هغه وکړو، یعنی په خپل خارجي سیاست باندې وکړو چې تر ډېره کچه پورې دا مسله سیده. د کادرونو په بس کې کچېره مونږه بحران د کادرونو وګورو، یعنی زه د زنو کسانو د نظر سره بالکل په دې مورد کې موافق نه یم چې افغانستان د کمبود د کادرونو سره مواجه ده. افغانستان برعکس دلته بحران ده، د ډیروالي د کادرونو. یعنی مونږه د درې طرف نه حداقل مونږه دلته متخصصین فارغین درلودل، دولتي پانتونونه فارغین درلودل، شخصي پانتونونه په لوړه کچه دلته فارغین تر ماستری تر کچه پورې، او د مونږ دکترا هغه د خارج نه چې کوم اسنادونه یا کوم کسانو خپل په لوړ کیفیت ډیګریان اخستی دي هغه راغلي دی خپل. یعنی مونږ دغه ټول کادرونه چې اوس فعلا په افغانستان کې دي، یعنی د مونږ 15% دی مونږ نشو کولای چې نظام کې جذب کړو. یعنی زه ما خبر تکرارم چې مونږ د کمبود سره مواجه نه یو، یعنی بحران دی هغه د کادرونو، برعکس مونږ د ډیروالي د بحران سره مواجه دي.
نو ما یو څه فکر کوي عمران خان یا نور پاکستانی چارواکي خبر نه دي چې دغه کادرونه په افغانستان کې شته، او یا هم خبر دي خو غواړي چې د هغوی په کادرونو سترګې پټې کړي او نړۍ ته وښيي چې په افغانستان کې تشه ده. دوی باید پکې کار وکړي چې په ځای کې ځکه چې ګاونډای ده، ممکن اول حق هم دی دوی وي.
عمران خان یو سیاست مدار ده، او د دې کوم خارجي سیاست شه ده، هغه دستګاه ډیپلوماسي دی چې ده په سلګونو افغانستان شناس د ډاکټرا په کچه لري، هغوی ښه صحیح په جریان کې دي. زه فکر نه کوم چې عمران خان دا مسله دې د پاره ویلي وي چې هغوی واقعا د کادرونو افغانستان ته راولیږي. زه هم ده په نړیواله کچه یو لابي ده، دوی غواړي یعنی په منطقي په سطح نړیوال په سطح دلته ځان هغه مهم او وبولي او دوی ځان لوبغاړي وبولي. داسې یوه مسله مطرح شوې ده، یعنی دا مسله ډیر عملی مسله نه ده. د اساساتونو مسله تاسو مطرح کړه، په طبیعي ډول په اجناسو کې او په کادرونو کې په مغزونو کې واردات او صادرات طبیعي دي. د نړۍ ډیر پیشرفته هیوادونه په خپل کلیدي مسایلو کې، حتی په خپل ریاست جمهوری او په مقامونو کې، دوی بهرني مشاورین لري. دا یو طبیعي مسله ده، یعنی ځینې هوادونه یو اصطلاح استفاده کیږي د مزیت نسبی په شکل، یعنی ځینې هوادونه په یو شي کې مزیت لري. مونږ د حق ده چې هغه هوادونه چې استعداد په مغایو برخه کې لري دغې نه په اجناسو کې یا په اشخاصو کې واردات او صادرات وشي. دا یو طبیعي مسله ده.
بله بهیر صاحب، زما غږ اورئ؟
بله
او مننه بهیر صاحب تاسو را سره مایر صاحب سره بیرته بحث ته ادامه ورکو. بهیر صاحب راځي تاسو ته په دې به خبرې وکړو چې دا مهال د پاکستان یو پلاوی هم کابل ته راتلونکی دی، ممکن د جنوري په 13مه یو پلاوی کابل ته راشي. د پاکستان سیاست په مجموع کې مخکې ورته مایار صاحب اشاره وکړه چې د افغانستان د نظامونو پر ضد دی، تاسو څنګه ارزوئ؟ آیا د پاکستان سیاست چې دا مهال په ظاهره د افغانستان په ګټه دی، آیا رښتیا هم د پردې تر شا دوی د اوسني نظام خلاف پالیسي یا تګلاره لوبوي؟
زه فکر کوم چې پاکستان تل کوشش کړی دی، خصوصا زموږ په تیرو سلوېښتو کلونو کې کله چې په افغانستان کې جنگي حالت و او جنگ و په مختلفو اشکال د جنگ باندې، دوی کوشش کړی دی چې د افغانستان د سټیج نه دوی وغږېږي دنیاوالو ته، خصوصا د ګاونډیانو او د سیمه هیوادونو ته. دوی د افغانستان نمایندګي وکوي او د دوی د لیدلوري نه افغانستان ته وکتل شي. طالبان کوشش کوي، اسلامي امارت هڅه دا ده چې دوی یو مستقلانه دریز ولري او د ګاونډیو تشویشونه را پکې د هغوی تشویش ته ځواب ووایي. د قطر پروسې دا ثابته کړله چې اسلامي امارت د پاکستان د دې دریز تر ډېره مخه ونیوله. پاکستان ونه شوی کولای، کیدای شي بعضې د پردې تر شا لاسوهنې یا د دوی دریز تر یوه ځای پورې رسېدلی وي. خو دا چې موږ د نویمو کلونو ته وګورو او یا اتیایمو کلونو ته، کله چې مجاهدینو د روسانو په مقابل کې جهاد کولو، کاملا د پاکستان په لاس کې هر څه و. په پنډۍ کې حکومت اعلانېدل، او پېښور کې حکومت اعلانېدل، او اسلام آباد کې به په حکومت په شکل باندې توافق کېدله. برعکس اوس د پاکستان سنګیز تعامل او یا دا چې دوی ته حاشیوي تعامل د افغانستان په دغه نورین حالت کې هم تخپل کړی دی، او نه دي توانېدلي چې دوی حتی د اسلامي کانفرانس د غړو چې په اسلام آباد کې په 13 دسمبر کې غونډه وکوله او ونه شوی کولی د افغانستان یو صحیح انځور دنیا وال ته وړاندې کړي. هغه خپل وخت نه وي چې موږ مومید یو، موږ کولای شو د افغانستان لپاره لاس شو او دنیا وال ته د پاکستان نمائندګي وکړو. فکر کوم چې دوی ټول کوشش هم ده، خو یو نقطه باید په هغه باندې تمرکز وکړو، هغه داري چې موږ او د پاکستان تر مابین ژورې اړیکې او د دوه اړخیزو ضرورتونو په اساس باندې اوسېدل یو ضرورت دی. دا کې اسلامي امارت دی ته په د ضرورت په سترګه ګوري، څوک ورته د منافع په سترګه باندې ګوري، او څوک ورته بیا د سیاسي اړیکو په سترګه ګوري. دا باید ومنو موږ چې د یوه معتدل بهرني سیاست د پاکستان په مقابل کې ونه لرو. زه فکر کوم یوازې په احساساتو باندې او یوازې په دې باندې چې موږ هر څه په پټو سترګو باندې باید د احساساتو مخې نه رد کړو، دا هم د حل
نه وروسته به په دې خبرې وکړو چې په داسې حالاتو کې چې اړتیا ده ورته او معتدل سیاست باید ولوبول شي، له پاکستان سره طالبانو ته څه کول پکار دي؟ په دې به لږ وروسته تم شو. راځي چې دې برخه کې د ځینو هغو عامو کسانو څرګندونې واورو چې د عمران خان د دې وړاندیز په اړه یې ازادي راډیو ته کړې دي.
ستاسو غږ د ازادۍ پر څپو.
زما نوم جاوید احمد تنویر دی، د کندهار ښار اوسیدونکی یم. د پاکستان د لومړي وزیر عمران خان د وروستیو څرګندونو په جواب کې د یو افغان ځوان په صفت غواړم وایم چې افغانستان اوس شکر متخصصین په لوړ زده کړو سنبال نارینه او ښځینه کډرونه لري، او دا وړتیا لري چې وسنۍ او راتلونکي سیستم په ښه ډول سره مدیریت او مخته یوسي.
زه مختار سروري یم. دوی د مونږ ته کډرونه یا متخصصین نه رالیږي. مونږ د دوی کډرونه او متخصصین ته اصلا ضرورت نه لرو. مونږ په افغانستان کې هم د نجونو په برخه کې هم د الکانو په برخه کې کافی متخصصین او کادرونه لرو.
افغانستان ډیر علمی کادرونه لري. دا د شلو کلونو یوازینی لاسته راوړنه ده. خپله شخصا دی پی ایچ ډی تر کچ پورې لوړې زده کړې لرم، ترڅنګ یو لس کاله کاري تجربه لرم، همدارنګه په مختلفو برخو کې تخنیکی او تخصصي سرټیفیکټونه هم لرم. ولی بدبختانه په تیر دولت کې څه موده بیکاره وم، اوس هم بیکاره.
داسې خبرې چې د پاکستان صدر اعظم کوي، دا متاسفانه د افغانستان په امور کې دخالت دی. دا خبرې د افغانستان د ځوانانو د هیلو، د زحمتونو او د دوی د هیواد پالنې ټول هغه احساس له منځه وړي.
په دې سخت وخت کې د ټولو هغو ادعاو چې د وطنوالي لپاره کېدلی د اثبات وخت ده. موږ نشو کولای خپل ټول وطن بار کړو بل وطن ته او هلته یوسو خلکو ته د جغرافیې یا د استوګنې زارۍ وکړو. دغه په وطن کادرونه چې دي دا اوس هم حتی د موږ تر ظرفیت زیات دي. د دغو لپاره که ظرفیت ایجاد شي هیچا ته ضرورت نشته چې دغه ډول خبرو ته لمن ووهل شي.
بهیر صاحب او مایار صاحب دا خبرې مو واورېدې. راځئ اوس لاند په دې تم شو چې پاکستان به دغه رقم غوښتنې او دغه رقم وړاندیزونه کوي، لکه څنګه چې مخکې مایار صاحب ورته وویلې د بیان ازادۍ دی، خپل هیواد دی، خپل سیاست دی، ممکن دا ډول نورې څرګندونې هم وکړي. خو کله نا کله لکه څنګه چې په بحث کې هم ورته اشاره وکړه، دوی کوشش کوي چې د افغانستان د اوسنی حکومت د دریز له دریزه خبري وکړي. مثلا په اکثر نړیوالو هیوادونو کې دوی د طالبانو له ادرسه خبري کوي. طالبانو ته څه کول پکار دي په داسې حالاتو کې چې له نړۍ سره هم مخ ده، نړۍ هم ساري، له گاونډیو سره خصوصا له پاکستان سره څه ډول سیاست ولوبوي ترڅو د افغانانو قناعت ترلاسه شي او د پاکستان سیاست هم د افغانستان په ګټه راوڅرخي؟ بهیر صاحب تاسو
طرف دې
من اسلامی امارات خپل ژمنې کړې دي او دنیاوال سره هم کړې دي، افغانانو ته هم د پخوانه کړې دي. تر ټولو مخکې موږ که غواړو په خپل هیواد کې یو سراسري نظام او هغه نظام چې هم د نظام په خیر باندې هم د ولس ساده دي، چې اسلامی امارات د ژمنو ته د عمل جامه ور واغوندي. په افغانستان کې خلکو ته ډاډ یوازې په خبرو باندې فکر کوم نه راغلی. دوی باید عملا دوی چې دعوا لري وایي چې زموږ کدرونه لرو، دا کدرونه بالفعل اوس بې وظیفې دي او تر ډېره پورې د ډار د وجې ده او یا هم د ناسم تعامل د وجې دوی زړه نشي کولی چې ادارو ته لاړ شي. دوی سره خواخوږي د دوی رامنځته کول او په عین وخت کې موږ د داخلي سیاسي کړکېچ سره مخ یو چې لا هم سیاسي لیدلوری زموږ واحد نه دی او هغې باندې باید امارت کس وکوي. په ایران کې د احمد مسعود او د امیر اسماعیل خان سره لیدنه یو ښه پیلامه ده. زه فکر کوم چې که موږ داخلي واد باندې ډېر فوکس وکړو، د هغې په نتیجه موږ کولی شو چې د پاکستان او د نورو ګاونډیانو په رابطه باندې د معادل هغه سیاست چې موږ د منافع په اساس باندې بناوي او د دواړخیزو د احترام او د نه مداخلې په اساس باندې دا کراکړه ورکړه په تجارتي برخه کې وي او که د کوادرو په برخه کې وي. د پاکستانیانو راتګ نوې خبر نه ده. په جمهوریت کې هم موږ لیدلي وو چې د بانکونو په برخه کې، د ټکنالوژۍ په برخه کې، زیاتره وزارتونو کې د آزاد سیالۍ د لارې نه
و. یعنی بهیر صاحب تاسو وایئ چې رادشي اما باید د دوی د راتګ نه ګټه واخیستل شي او له دوی سره داسې ګټور سیاست ولوبول شي. مننه. د بحث د پای شي بوته رسیدلی و. د مایار صاحب نظر هم اورو. مایار صاحب څه کول پکار دي طالبان څه ډول باید دغه خپل بهرنی سیاست د پاکستان په وړاندې مدیریت کړي؟
په لاندې ډول څو ټکي غواړم اشاره وکړم. تاسو پوښتنې په ځواب کې یو اسارت دی، یو رابطه ده. رابطه د هیوادونو منځ کې یو طبیعي مسله ده. اسارت چې ده یو مردوده پدیده ده چې خدای تعالی دې موږ د هغې نه وساتي. دلیل د اساسیت چې شاید د پاکستان مقابل کې چې طبیعي مسله مطرح کیږي د ملت اساساتونه پورته کیږي. دلته یو باریکي او نزاکت ده. غده چې مخکې دغه رابطه د رسمي یا واضح شکل نه و، اوس د پاکستان او د امارت رابطه د رسمي شکل لري. افکار هم د ته آماده نه دی. هغوی فکر کوي چې دا رابطه مردوده ده. په اصطلاح د یعنی د پاکستان سره هر رابطه مردوده ده، یعنی آشنا نه دی د مسلې سره. حال ده چې دا مسائل طبیعی دی رابطه ده، لکه بهیر صاحب چمخ که ورته اشاره وکړه. رابطه په طبیعی ډول باید هغه ولري. د یوې نقطې سره دلته زه موافق نه یم. پر دغه بینالمللي روابط چې دي یا خارجي سیاست چې ده، بینالمللي فضا چې در ځانته یو اخلاق لري. یو هیواد د بل هیواد په نمایندګي خبرې نشي کولی، ځکه هغه بل هیواد دا تیژه نشته، پاکستان یا افغانستان نه. د دې په نفع خبرې کولی شي. یعنی که چیرې پاکستان کوم ځای کې سیاست ایجاب کوي چې د افغانستان په نفع کوم پیام ورکوي، ولې موږ اساسیت وښیو؟ موږ وایو تانه مننه خیر اوسې. یعنی دا په دې مانا نه ده چې دلته موږ نه هغه شوی، یعنی د موږ په نمایندګي خبرې شوی ده. یعنی دا مسله په دې مورد کې باید ډېره منفي بافي ونه کړو. یو دی هغه خبره ده د دغه کوم فشارونه د پاکستان طرف بله چې په قبلي نظام کې ډېر وکړو، اوسني نظام کې په دې کې شک نشته چې په غوبل نظام کې نه تنها د پاکستان، د نړۍ د حضور دلته، د پاکستان حضور
په زره او پاکستانی عملا په افغانستان کې په کابل بانک په دې ځای کې دلته شتون درلود، د کار کوو، استخباراتي کارونه به یې کول. یعنی اوس که موږ وګورو، یعنی دغه نفوس، پاکستانی نفوس په هیواد کې حد اقل ته رسیدلی.
طالبان په ښه روان دي او سیاست د پاکستان په وړاندې ګټور دی. مایر صاحب، ډېره مننه، بخښنه غواړو چې د خبرونې وخت مو په پای ته رسېدو دی. سلامت اوسئ. ډېره مننه. د ازادۍ راډیو د دې اونۍ بحث 25 دقیقې همدلته پای ته ورسېد. له خپلو میلمنو، د افغانستان د څیړنیز او رسنیز مرکز له مشر عبدالجبار بهیر او د سیاسي چارو له کتونکي داود مایر صاحب څخه ډېره مننه. ازادي راډیو اوري، زموږ خبرونه د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. اوریدونکو، تاسو د دې بحث تکرار سبا په همدې وخت کې له ماسپښین 12:30 تر 1 بجې په همدې وخت له ازادي راډیو نه اوریدلی شئ.